السلام علیکم، ستړی مشه. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. د ترکیه یو لوړپوړی پلاوی روانه اونۍ پاکستان ته ځي چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د سولې یو تړون شونی کړي. رویټرز اژانس د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوان په حواله ویلي چې ترکی پلاوی کې به د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانه او د استخباراتو مشر شامل وي. اردوان دغه څرګندونې نن یکشنبه له باکو څخه ترکیې ته د سنېدو پر مهال وکړي. هغه باکو کې د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف سره هم کتلی وو. دا پتسال کده چې د پنجشنبه او جمعې په ورځو استانبول د طالبانو د حکومت او پاکستاني پلاوی د سولې د دویم پړاو خبرو کوربه وو، خو خبرې بې پایلې پای ته ورسېدي. ترکیه وایي ټوله هڅه یې دا ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ژر تر ژره سوله ټینګه کړي. د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام یو انهابیتات خبرداری ورکړی چې افغانستان د چاپیریال له تخریب سره مخ دی. ادارې په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي، د هیواد کې د کثافاتو او اوبو ناسم مدیریت او د شنو سیمو نشتوالي د خلکو روغتیا او ژوند ته جدي ګواښ پېښ کړی. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتو یو شمېر اوسیدونکي وایي تر دې دمه د طالبانو حکومت د دوی په سیمو کې د کثافاتو او د اوبو د مدیریت په برخه کې ډېر کم اقدامات کړي دي. له پاکستانه افغانستان ته یو شمېر ستانه کړی شوي کډوال وایي د ژمي پر نږدې کېدو لا هم دوی د ستنېدونکو په لنډمهاله کمپونو کې تر خیمو لاندې سخت ژوند تېروي. دوی وایي د یخنۍ له امله یې ماشومان ناروغان شوي او دغه شان د مرستو له نشتوالي هم شکایت لري. یو شمېر دوی وایي کار هم نشته او وزګاره دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت ویلي په وروستیو دوو اونیو کې له پاکستان او ایرانه 1,50,000 افغانان بېرته خپل هیواد ته ستانه کړی شوي دي. دوی مخکې ستنه شوو کډوالو ته د انسان د اسانتیاو برابرولو او ورسره د مرستو کولو ادعا هم کړې ده. ازادي راډیو ته غواګیست. افغانستان کې د عدلي او قضایي ارګانونو ځینې پخوانی خزینه کارکونکي وایي پر کار او فعالیت تر بندیزونو وروسته له بد بشري وضعیت او امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. دوی ازادي راډیو ته وویل له هغه مهاله چې له دندو راګرځول شوي آن د خپلو کورنیو او اولادونو لپاره نفقې ته حیرانې دي. بلخوا د بشري حقونو ځینې فعالان هم د دې میرمنو د ستونزو د تایید تر څنګ له نړیوالې ټولنې غواړي چې د خوندیتوب لپاره عاجل اقدامات وکړي. د سوریې موقت ولسمشر احمد شره متحدو ایالاتو ته رسیدلی او د دوشنبه پر ورځ د ولسمشر ډانلډ ترامپ سره ګوري. تر دې یو ورځ مخکې واشنگتن هغه د تراګرۍ له تور لیست څخه لرې کړ. دا په 1946 کال کې د سوریې تر خپلواکۍ وروسته متحدو ایالاتو ته د دغه هیواد د یو ولسمشر لومړی دغه ډول سفر دی. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. د خبرونو التام لوستلای شئ. سر مطلب مودا چې افغانستان کې د عدلي او قضایي ارګانو ځینې پخوانی خزینه کارکونکي وایي پر کار او فعالیت تر بندیزو وروسته له بد بشري وضعیت او امنیتي ګواښو سره مخ دي.
وایي پر افغانستان د طالبانو
په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې د پاکستان راستنه شوي کډوال وایي د ژمي پر نږدې کېدو لا هم دوی د ستنېدونکو په لنډمهاله کمپونو کې تر خیمو لاندې سخت ژوند تېروي. امریکا ته د سوریې د موقت ولسمشر احمد شره او ولسمشر ډانلډ ترامپ سره د هغه دریدنې په تړاو هم تاسو ته یو ریپورت خبرو.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
را بشو. اول مطلب ته د افغانستان کې د عدلي او قضایي ارګانو ځینې پخوانی خزینه کارکونکي وایي پر کار او فعالیت تر بندیزو وروسته له بد بشري وضعیت او امنیتي ګواښو سره مخ دي. دوی ازادي راډیو ته وویل له هغه مهاله چې له دندو راګرځول شوي آن د خپلو کورنیو او اولادونو لپاره نفقې ته حیرانې دي. بلخوا د بشري حقونو ځینې فعالان هم د دې میرمنو د ستونزو د تایید تر څنګ له نړیوالې ټولنې غواړي چې د خوندیتوب لپاره عاجل اقدام وکړي.
وای پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو مخکې یو ویسکاله په بیلابیلو عدلي او قضایي برخو کې کار کړی، خو کله چې دوی واکمن سول پر کاري بندیز لګولی او دا مهال له بد بشري وضعیت او امنیتي ګواښونو سره مخ ده. د افغانستان په لویدیځه حوزه کې د پخوانۍ خزینه قاضي چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
به چی شرایط قرار میگیره؟ یعنی 4 سال شده خدا رو به شما شاید میگیرم
لغو وقتا مو چه دندی للاس ور کری پدی چلور کلونو که مو چه کور که هر دول وسایل در لود پلوری لی سکا چه خپل مسارف پری پورا کرو موږ ټولې د خپلو کورنیو سرپرستانې وو. داسې حالت سره مخ یو چې له ویرې خپل ماشوم ته روغتونه نشو بیولی. هر چیرې مې غوښتنه وکړه، د پناه غوښتنې زرګونه فورمونه مې ډاکړل، خو هیڅ هیواد نه یې منلی.
د میرمن وایي دا مهال په ټول افغانستان کې همکارې 3 ښځینه قاضیانې پاتې او ټولې په کورونو ناستې دي. داسې مهال چې په خبره یې هر یوه په عدلي او قضایي ارګانونو کې لوړې زده کړې او د کلونو کاري تجربې لري او د عدالت تامینولو په برخه کې مهم رول لوباوه. په کابل کې یوه پخوانۍ ښځینه څارنواله هم ورته وضعیت بیانوي. ټینګار کوي چې که دا بندیزونه پرې دوام وکړي، سون به یې نور هم تیاره سي. ده هم په ورته شرط آزادي راډیو ته وویل
ببینیم که هر روز محدودیت ها بیشتر شده. من به عنوان یک سالان با آمدن طالب من وظیفه من از دست دادم.
روز بلی تموم محدودیتونه دیری که من دیوی تران والی پا توگه دی طالبان و پرادک پلدن دلال لحظه ورکر پول همکاران می بیدن دو شول. دیره و بشن شول، دیره و گواخل شول، دیره دی هیواد پری خودو در شول. زی اوازی دی و قشن خبره کوم، مگر دل تا طولی خسی اونجونی که دندلرون که وی کنه دی طالبان و لدی کرنو زیان منی شویدی.
هڅه مو کړه راپور کې د مرکز سویو میرمنو د شکایتونو او غوښتنو اړوند د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت ویان برکت الله رسولي نظر ولرو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې د طالبانو حکومت چارواکو په وار وار ادا کړي چې د ښځو په ګډون د افغانستان د ټولو وګړو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. دوی دغه شان د خپل مشر د عمومي بښنې د فرمان په عملي کېدو هم ټینګار کړی دی. د یادونې ده چې د 2021 کال د اګست میاشتې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځینه قاضیانو ډېره برخه له افغانستانه وتلې، خو یو شمېر یې لا هم په افغانستان کې پاتې دي چې اوس ورته ستونزې او شکایتونه مطرح کوي. د بشري حقونو ځینې بنسټونه په افغانستان کې د ګڼو نورو ښځو په ګډون د ښځینه قاضیانو، څارنوالانو او مدافع وکیلانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او ټینګار کوي چې د نورو په نسبت د دوی ژوند د دوی د دندو د حساسیت له امله له هر لوري له ګواښونو سره مخ دی. له دې ډلې د بشري حقونو یو فعال او د بشري حقونو د فعالانو د اتحاد غړي فهیم فارواک ازادي راډیو ته وویل
دا ښځې چې د عدالت او قانون سمبول وي اوس په خپله د بی عدالتۍ قرباني شوي دي. د بشري حقونو له نظره دا یو ښکاره ظلم او تبعیض دی. هر انسان په ځانګړې ډول ښځې حق لري چې په ازادۍ او خوندیتوب سره ژوند او کار وکړي. موږ له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوو چې د دغو قاضیانو او څارنوالانو د خوندیتوب لپاره
که څه هم په افغانستان کې د ټولو ښځینه عدلي او قضایي ارګانونو پخوانیو کارکوونکو ټولیز شمیر مشخص نه دی، خو د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې د 2023 کال د جنوري په میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې 250 ښځینه قاضیانې چې د دې هېواد د قاضیانو 10% جوړوي او زرګونو څارنوالانو او مدافع وکیلانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. طالبانو په افغانستان کې تر بیا واکمنېدو وروسته نه یوازې ښځې قاضیانې، څارنوالانې او مدافع وکیلانې بې دندو کړي، بلکې په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې یې ښځې له کار کولو هم راګرځولې دي. دوی دغه شان نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلور ساعته.
ور بشو د افغان کډوالو حال به واخلو. له پاکستان افغانستان ته یو شمېر ستانه کړل شوي کډوال وایي د ژمي په رانږدې کېدو لا هم دوی د ستنېدونکو په لنډمهاله کمپونو کې تر خیمو لاندې سخت ژوند تیروي. دوی وایي د یخنۍ له امله ماشومان ناروغان شوي او دغه شان د مرستو له نشتوالي هم شکایت لري. یو شمېر دوی وایي کار هم نشته او وزګاره دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت ویلي په وروستیو دوو اونیو کې له پاکستان او ایران 1,500 افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړی شوی دی. دوی مخکې ستنو شوو کډوالو ته د اسانتیاو برابرولو او ورسره د مرستو کولو ادعا هم کړې ده. جزئیات په دغه رپورت کې.
د ژمي را رسیدل، بیکوري، بیکاري او بیوزلي افغانستان ته ستانه کړل شوی یو شمېر کډوال وایي لدی عمل جدي ستونزو سره مخ او اندېښمن دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دا مهال ستنېدونکو ته په جوړې شوې لنډمهاله کمپونو کې سخت ژوند تیروي. د لغمان ولایت سرخکانو په سیمه کې د کډوالو په یو لړمحاله کم کې میشت محمد علي چې په خبرې د 15 کسیزې کورنۍ سرپرست او نږدې 15 ورځې وړاندې له پاکستانه په جبري ډول خپل هیواد ته ډیپورت شوی ازادي راډیو ته وویل
او خیمو کې ژوند کوو عوام سره د برخم نشته واړه واړه ماشومان موږ سره دي او هغه د ژوند لمړني مرستې چې کوم دي هغه موږ سره نه دي شوي لکه درمل شو برق شو سیاسي سرپنا شو دخته کې وبادونه لګيږي ماشومان ټول موسمي مریضان شوي دي نو
د پلازمینه کابل د دې سبز ولسوالۍ ته تازه ستون شوی افغان کډوال میر رحمان ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت له لوري چې کډوالو سره کومې مرستې شوي وي هغه خلاصي شوي او اوس ټول تازه ستان شوي کډوال له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي
ځکه خدای غدار وره چې هیڅ شی هم نشته د حکومت راشن روپۍ چې خلکو خوړل اوس د مې دا کارونه نشته دا او غربت زیات ده او راشن پیسې به هیڅ شی نه ورکړي ماجرو ته ټول ماجرونو د بدل د بس ټلیفون نو کې پرمې مرمې ولې کې نور چې نه سره نه چې ور کوي شومان نوران لیاوا مسله چې کوم راوخ چې دې ته به څه چې ورسره بیا ډاکټرانو ته وخت سره
یو شمیر نور کډوال بیا د بیکاری لامل شکایت کوي هغه ستونزې چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې وخت رسیدو وروسته ډېرې افغانان ورسره مخ دي د ننګرهار د چین ولسوالۍ اوسیدونکو حجت الله چې تیر کال له پاکستان افغانستان ته ستون شوی وایي د خپلوان کره په یو خیمه کې ژوند کوي او لا هم د بیکاری لستون زیکړیږي
دلته اوس د غموش خوراکي مشکلات دي مونږ بيخي خوراک د پاره هیڅ نه لرو بل جمع د یخنیا او د دې د پیسو سہولت مونږ نه لرو سار کې ما شومان ژاړي چې یو سراوړی کور ته ما خام چلاړ شو نو بیا را سره هیڅ نه د کارونو بيخي نشته مونږ بيخي تنګ یو ډیر زیات تنګ یو ژوند کې
دا څرګندونه داسې محل دي چې د طالبانو حکومت په وار وارستنو شوی او کډوالو ته د اسانتیاو برابرولو ورسره د مرستو کولو اداوی هم کړی خو ورسره په پراخ ډول د کډوالو دراستنې دورا پورونه هم خبره کړی دي د طالبانو تر واکټان دي بختره جانس تازه ویلي چې یوازې پرون د نومبر 8 د سپین بول د تورخم او بارامچی لارې 2213 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوی د نومبر په ومه بیا د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته سنیدونکو چارو وزارت ویلي په تیرو دوه ونیو کې لګونډیو هیوادونو نګدی و ډیر زرا کډوالې کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې چې د غړو شمیر نګدی 1,50,000 کسانو ته رسیدي د دې وزارت ویان عبدالمطلب حقانی تلو نیوز خصوصي رسنې ته ویلي په دې کډوالو کې لوی شمیر له پاکستان او یو شمیر له ایران او ترکیه ایستل شوی که څه هم پاکستان په 2023 کال کې د هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پایل کړه خو پورسته یو څو میاشتو کې چې افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره اړیکې تر بل هر وخت زیاتې ترنګلې شوې د کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ په بیساري ډول تیزه کړې د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري یونیچسیار او د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM د روان نومبر میاشتې په ومه په یو ګډ راپور کې ویلي چې په دې وروستیو ورځو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو توقيف او د هیواد د ایستلو پروسه چټکه شوه په دې ګډ راپور کې لاغلي و چې د 3 اکتوبر ل شپږم څخه د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې له 2000 ډیر افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي او په همدې موده کې له 2000 ډیر افغانان په هغه هیواد کې توقيف شوي دي د راپور پر بنسټ چې د روان 2015 کال له پایله د اپریل تر لومړۍ نیټې له 3000 ډیر افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنري دا هم ویلي خپل هیواد ته د افغان کډوالو جبري ستنونې نوې څپې له هغې ملاتړ او پناه به برخې کړي چې ورته اړتیا لري
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي
ازادۍ رادیو څلور ساعته
د سوریه موقت ولسمشر احمد شرع متحده ایالاتو تر رسیدل او د دوشمه پورز ل ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره ګوري د سوریه دولتي خبري اژانس راپور ورکړ چې د غیواد ولسمشر احمد شرع د شنبې پورز د یو تاریخي سفر لپاره متحده ایالاتو تر رسیدل تر دې یو ورځ مخکې واشنگتن هغه د تراګری له تور لیست لري کړ شرع چې ځواکونه د تیر کال په ورستیو کې د بشار اسد رژیم نسکور کړ ټاکل شوی د دوشمه پورز په سپینه مانی کې د متحده ایالاتونو ل ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره وګوري دا په 1960 کال کې د سوریه تر خپلواکۍ وروسته متحده ایالاتو ته د غیواد ولسمشر لمړی دا ډول سفر ده د سوریه موقت مشر د می په میاشت کې منځنی ختیځ ته د متحده ایالاتو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د سفر په جریان کې په ریاض کې د لمړي ځل لپاره د ټرمپ سره ولیدل د سوریه لپاره د امریکا استازي ټام باراک د رواني میاشتې په پیل کې ویل هله مند چې اشاره به د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د متحده ایالاتو په مشرۍ نړیوال ائتلاف کې د شاملېدو لپاره یو تړون لاسلیک کړي په سوریه کې یو ډیپلوماټیک سرچینې د فرانسې خبري اژانس ته ویلي متحده ایالات پلان لري چې د بشري مرستو همغږي کول او د سوریه او اسرائیل ترمنځ پرمختګونو څارلو لپاره د مشق ته نږدې یو پوزي اډه جوړ کړي لکه څنګه چې تما کېده د امریکا د بارونو چارو وزارت د جمعې پورس احمد شره د تور لیست خلري کړ د وزارت ویان ټامي پیګوټو ویل د شره حکومت د ورک د ورکو امریکایانو د منډلو او پاتې کیمیاوي وسلو لمنځوړل لپاره د هالو زلو په شمول امریکایي غوښتنې تر سره کوي. د امریکا د بارونو چارو وزارت ویاند ویل د امریکا له لیست څخه د احمد شره ایستل بعد سیمه ایز امنیت او ثبات او همدارنګه د سوریې په مشرۍ او د سوریې په ملکیت کې یو جامع سیاسي پروسه واڅوي. تم کیږي شره به د سوریې لپاره چې دغه هیواد د 14 کلنې وحشتناکې کورنۍ جګړې وروسته د بیا رغونې په برخه کې د پام وړ ننګونو سره مخ دی، مالی مرستې وغواړي.
لا خبرنو ور اخوا
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وای ک دغه دواړه گاونډیان اړیکی عادی نکړي، د سوداګرۍ راتلونکي بیل نورین سره مخ شي. د لارو بندوالی دواړه لور ته میلیونونه ډالر زیان اړولې او شاوخوا 8012 او تشلارې د لارې خلاصون تشي بشماري. کڅام د طالبانو د سوداګرۍ وزارت او خپل خصوصي سکتور د صادرات او ترانزیت پر بدیلو لارو همکار کوي، خو سوداګر وای له جغرافیو پلاوه کڅام د طالبانو د سوداګرۍ وزارت او خپل خصوصي سکتور د صادرات او ترانزیت پر بدیلو لارو کار کوي، خو سوداګر وای له جغرافیو وی پلاوه نورې وادونه له پاکستان سره د سوداګرۍ تشه په اسانی نشي ډکوله. اسد الله لودین پرې دا رپورت چمتو کړی.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګراتګ اصلي لار تورخم دا دی. یو میاشت وشو چې د سوداګرۍ یو عام خلکو د تګراتګ په مخ تړل شوی دی. د ننګرهار د سوداګرۍ خونی مشر او د پاک افغان ګډې سوداګرۍ خونی سلاکار ډاکټر مخلص احمد وایي د ناندریو لپایله دواړو لورو ته میلیونونه ډالره زیان اوخته دی. نوموړي ازادي راډیو ته ویل چې د کرا زیان شمیرې لا هم معلوم نه دي، خو په وینا یې دواړو لورو ته 8000 بار او تش لارې ولاړې دي او هر ورځ شاوخوا $100 ګمرکی لګښت پر راځي.
دا بیل شکه چې د سوداګرو لپاره لوی او درون زیان دی، نه یوازې افغان لوري سوداګر بلکې زمونږ ګاونډي هیواد خصوصي سکتور، پانګوال، سوداګر، ترانسپورت او همدارنګه نور بشري قوا چې په دغه سکتور کې دوی کاروبار کوي هغوی ته هم زیانونه رسیږي. دقیق ارقام نه خو د 8000 شاوخوا کې بار او تش لارې چې د دواړو خوا ته د تګ راتګ لپاره انتظار ولاړ دي. اکثره اموال چې هغه فسری الفساد او یا هغه خصا شو یا دا چې کوم مارکیټ ته ارزښت او متاسفانه هغه خپل اصلي قیمت څه چې د لارې او کرایې هم پوره نه کړ.
د تورخم، سپین بولداک او غلام خان بندر په ګډون له پاکستان سره د تګراتګ لارې وروسته تر هغه وتړل شو چې پاکستان یو میاشت وړاندې د تلې په ولسمه پر کابل هوایی بریدونه وکړل. له هغه برید یو ورځ وروسته د طالبانو حکومت ډیوران کرخه ته نږدې پر پاکستانی پوستو غچ اخیستون کې بریدونه وکړل چې د هغه لوري غبرګونی وپاره وو او دواړو لورو ته لزګونه ملکیان او پوځیان ووژل شول. کته هم د دواړو لورو د حکومتونو استازي لکتر لګه درې ځله د لانجو د هواري او د وضعیت د آرامولو په هدف سره په دوحه او استانبول کې جرګه شول، خو لا هم حالات عادي شوي نه دي. د طالبان حکومت او خصوصي سکتور سملاسي د ایران چابهار او بندر عباس لاري او د غرض منځنۍ اسیا هیوادونه روسیا، چین، ترکیه او ان اروپا د خپلو صادراتو لپاره بدیل هدفونه یادوي. دغه بدیل لاري نوي نه دي، بلکې د پخوانی جمهوریت نظام له وخت پرې کله ناکله د توکو لیک درالیکت کیږي. د پاکستان افغانستان د ګډې سوداګرۍ خونی مرسیال محمد یونس مهمن وایي د بدیلو لارو د استفادې په لړ کې تازه د انارو او منو یو محموله روسیې ته ولیکدول شو. ښاغلی مهمن وایي همدا اوس په جرمنی کې دی او هڅه کوي چې په اروپا کې د افغانستان د تازه او وچ میوې او نور محصولاتو لپاره مناسب بازارونه پیدا کړي.
کوشش پر دې باندې روان دي چې موږ څنګه وکړو چې خپل میوه یو خو موږ د دغه بدیل په خاطر کې موږ په چابهار باندې بازي اموال انتقالو او هندستان ته څنګه وشو لندن یو دواړو هغه په چابهار باندې انتقالېږي. ولی کوشش هم پر دې روان دي چې څنګه وکړو چې اروپایي هوادو ته څنګه لاره پیدا کړو. دا اوس هم زه په اروپا کې موجود ته تقریبا د بازي د کمپنۍ سره موږ خبرې وکړې چې څنګه وکړې سو سش کال په وخت کې د خال د پاره یې سلام مستون کې کال څه جوړی تخپل فازه مې و هغه د دې پرمیر باندې راواز په ولې بازي بازارونه چې موږ ته نږدې بازارونه کې د جنوبي اسیا بازارونه دي او اوس موږ موسم فرق سره لوي او وایي چې د بل ځای مې وره وړي ګران تر کوم دي لکه هند، پاکستان، سریلانکا، بنگلاديش موږ وګورو صادرات کو دا غزې به د موږ صادرات د جنوبي اسیا ټول مملکتو ته ځي.
د همدې بدیلو لارو په ترڅ کې د هوایی دهلیزونو خبره هم کیږي چې په خوا پر هند او چین ته توکي صادر شوې دي. اوس سوداګر وایي دغه هوایی دهلیزونه باید بیا فعال شي او د افغانستان محصولات باید د سیمه هیوادونو ته ورورسیږي. خو د بدیلو لارو زیانونه او لګښتونه هم د پام وړ دي. یا د بدیل لارې د افغان سوداګرو او خصوصي سکتور لپاره بیا ډېر پزړپوري ځکه نه دي چې اوږده مزلونه او ډېر مالی لګښت غواړي. بل لورته لری هدفونو ته د توکو صادرول د بستبندۍ ځانګړي معیارونه او کنګلي کانټینر غواړي چې د افغان سوداګرو په خبره دوی د برخې کستونز لري. د اقتصادي چارو شنونکو ازرخ شافیزی وایي د افغانستان او پاکستان څنګ په څنګ موقعیت له جغرافیوي پلوه یو جابر دی، خو په خبره یې دواړه ګاونډیان سوداګرۍ کې یو د بل تشه په نورو بازارونو او هیوادونو نشي ډکولی. نو موري وایي د چابهار، بندر عباس، منځنۍ آسیا او هوایی کوریډورونو لارې د صادراتو لپاره قیمت تمامېږي او افغان محصولات د سیالۍ وړتیا له لاسه ورکوي.
جنوب دی ایشیا کې او سمندر سره نږدې موږ ته همدغه ګاونډي پاکستان دی او بل ایران دی او بل زموږ ګاونډیان د منځنۍ آسیا هیوادونه دي او چین دی. چین سره بندر نه لرو، ولې هر یو ځان ته مزایا لري، مزیتونه لري. مثلا د پاکستان ځکنۍ لاره لنډه لاره د هندوستان ته، نه یوازې سمندر ته، بین زمان کې د زمونږ صادرات چې هندوستان ته کیږي د هغه مالونه دي چې که چیرې دا لاره بنده شي د هر لارې چې ورواستو دا ګران تمامېږي، یعنی رقابتي توان خپل له لاسه ورکوي.
ښاغلی حافظي وایي له کابل سوداګریز کانټینر یو له 100 کیلومتر ورسته واګې بندر او هند ته رسیږي، خو په خبره یې د چابهار، کراچۍ او بندر عباس لارې مزل دوه برابر اوږد او همداسې دوه برابر قیمته تمامېږي. د کاغلی حافظی په وینا د 2008 او 2014 کلونو ترمنځ د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ کچه په کال کې 15 میلیارډ ډالر و، خو په خبره یې د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د واکمنۍ لپایل سره دغه کچه ورستربلې ټیټه او په خبره یې اوس 1 میلیارډ ته رسیدلې. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د طالبانو حکومت او پاکستان باید خپل ستونزې ژر تر ژره هواري او د خپل تولیدونکو او خصوصي سکتور د ملاتړ لپاره باید لارې خلاصې کړي. دوی وایي لکلونو راهیسې سوداګرۍ او ترانزیت د سیاست ښکار شوی چې په خبره یې زیانې د افغانستان او پاکستان سوداګر، بزګر او بنوال ګالي. د طالبانو حکومت له خپل اړخه له سوداګرو او تولیدونکو سره خواخوږي کوي او په دې وروستیو کې د ایران چابهار او منځنۍ آسیا ته خپل اقتصادي پلاوی ولېږل. د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ویلي له هند او چین سره پر هوایی کوریډور همکار روان دی او په خبره یې آریانا هوایی شرکت به دغه برخه کې په ارزانه صادرات کوي.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو یو تازه سروي ښيي چې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت او د تریاکو په تولید کې 40% کمواله راغله. په افغانستان کې د کوکنارو د کرکیلې او د تریاکو د تولید له کمیدو سره سره د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو د کنټرول ادارې په خپل راپور کې لدی کابل هم اندېښنه خولې چې په دې یواد کې د کیمیاوي ترکیبي موادو په وسیله د مخدره موادو د جوړولو کچه لوړه شوې. دا مواد په لابراتوارونو کې د طبي بوټو د کارولو په وسیله جوړیږي، ځکه نو د جوړولو بهیر ساده دی. د پولیسو لپاره مندل ګراندي او تولید هم د اقليمي بدلونونو پر مال نه زیانمنېږي. پور همدار زیادونه کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو پر کار کې له بندیز وروسته د کرنیزو ځمکو کاچا راکمه شوی. په دې اړه د احمد تکل په تفصیلي راپور کې د افغان کروندګرو پر ژوند د کوکنارو پر کار کې د بندیز عواقبو ته کتنه شوی.
د بدخشان ولایت د درایم ولسوالۍ د ولری پراته کلی اوسیدونکو عبد الله په خپل ځمکه کې په پټه یو اندازه کوکنار کرلې دي. عبد الله چې دای اصلي نوم نه دی وایي د دوی په ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت د کوکنارو د لمینځوړو کمپاین تر اوسه نه دی پیل شوی او دای نه پوهیږي چې د کوکنارو کاروندو ته به څور پیښ شي. د عبد الله په وینا د لویو لارو پر غاړه د نږدې پرتو سیمو خلک د طالبانو له ویرې تر ډیره د کوکنارو پر ځای نور شیان کوي.
په هغو سیمو کې چې د دولت په ولکه کې دي او سړک ته نږدې دي هلته خلکو کوکنار هیڅ نه دي کرلي او کری هم نه، خلک بدیل کښتونه کوي. مثلا زموږ په سیمه کې خلک غنم، اوربشې، نخود او نور شیان کوي. خلک د بېوزلۍ له پلوه اندېښمن دي، بیکاري ده، بېوزلي او نور مشکلات دي. خلک له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
له بادغیس ولایت څخه هم یو کروندګر د نوم نه خودلو په شرط ازادۍ رادیو ته ویل چې په دې ولایت کې د کوکنارو کښت د طالبانو له فرمان وروسته بند شوی دی، مګر د هغه په وینا ځینو کروندګرو د خپلو کورونو په انګړونو کې په پټه کوکنار کرلی دي. په هلمند، کندهار او فراه ولایتونو کې د کوکنارو د کرکیلې دودیزو سیمو ته چې څومره واټن لنډیږي نو همره پر دې کښت بندیز هم سختیږي. په افغانستان کې د کوکنارو په کرکیله کې ورسته له هغه کمښت راغی چې په 2022 کال کې د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په یو حکم کې د کوکنارو کرکیله او د تریاکو تولید او قاچاق غیر قانوني وبلل او بندیز پرې ولګاو. هغه مهال د کوکنارو کروندو شاوخوا 2,200,000 هکتار ځمکه رانغړله، خو یو کال وروسته په 2023 کال کې د پام وړ کموالی پکې راغی. د ملګرو ملتونو د مخدرو موادو او جرمونو د کنټرول د ادارې یو این او ډی سی سروې ښیي چې په 2023 کال کې د افغانستان په شاوخوا 2,800 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوي وو، خو دا اندازه سکل 2,200 هکتار ته راټیټه شوې ده چې د سروې له مخې د تیر کال پرتله 40% کموالی ښیي. د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالۍ اوسیدونکي حاجی ظاهر ازادۍ رادیو ته وویل د دوی په سیمه کې د کوکنارو د کرلو سزا درنه ده، نو ځکه خلکو د پختې او نورو بدیلو کښتونو کرکیلې ته مخه کړې ده. خو ښاغلی ظاهر دا یادونه هم کوي چې دا سیمه اوبه نه لري.
نیمروز کې است تر کول امی ولسوالۍ چاربرجک بهترین و
نیمروز جدی په خاص ډول چاربرجک ولسوالی د کرکلی لپاره تر ټولو پراخي او خیز مکی لري. حتی داسې سیمه هم لري چې زمکی لتیرو سلو کلونو راهیسه ندی کرل شوی، ځکه هلته اوبه نه ورسیږي. نو دا ځای ډیر ښه او سمسورې زمکی لري. زمکی تیګ نه لري او سمسورې دي، خو یوازینی شی چې دلته کمای دی اوبه دي.
نیمروز د هواد د جنوب لویدیس په هغه سیمه کې پروت دی چې وچکالی سخت ځپلې ده. خود کرنې د چارو د کارپو ہدایت الله عمر خیل په باور لغزنی نیولې تر هراته پورې پرتی سیمه چې ډېرې سمسوري دي د پرخېدو په حل کې دي. ښاغلی عمر خیل وایي سمه ده چې د هیواد د جنوب لویدیز په هغو سیمو کې چې په دودیز ډول ډېر کوکنار کرل کېدل یو شمېر ځمکې شاړې شوي، خو هغه ازادۍ راډیو ته وویل چې د شاړو ځمکو د پرخېدو علت پر کوکنارو بندیز نه بلکې وچکالی ده.
زمکه هغه وخت شاړی کی په افغانستان کې څالته وبورونه رسیدي، شپږ لاوه میاست کیږي چې په جنوب غرب او ځکه باران نه رسوي، چې دا خپل باعث دي چې زمکه شاړی سي. راځي چې کوکنار کل کیږي دا دوه فصله زمکه دي، یو فصل به مخ کې تنا کوکنار کرل کېدل، دویم فصل به بیلغه نه شاړو، یعنی دوی به چینه کرل. فرزند دلاوزات ولسوالی چې ډیر وچکالی ځپلې ده، اما متاسفانه چې ډیر شان لبین تللی او دا باعث دي چې زمکه شاړی سي. د ما په فکر تخیرات اقلیمی کمبود دی او بو ډیر رول لري نه د کوکنارو نه کرل.
د یو ان او ډی سی د راپور لمخې د کوکنارو پر کار د طالبانو له بندیز وروسته افغان کروندګرو د غنمو او نورو نباتاتو کرکیلې ته مخه کړې، خو د خرابې هوا او د وچکالۍ او د اوریاو د کمښت په ګډون د اقلیمي بدلونونو له وجې د هیواد څه باندې 40% کرنیزه ځمکه شاړه شوې ده. د افغانستان د احصایې ملي ادارې چې طالبان اداره کوي په خپل یو وروستي راپور کې ویلي دي چې په هیواد کې د غنمو د تولید کچه راکمه شوې او سکل د هیواد د غنمو تولید یوازې 4.5 میلیون ټنه وو. د ادارې ویلي دي چې دا غنم تر ډیره د هلمند، کندوز، هرات، کندهار، فرا او بادغیس له اوبیزو او للمی ځمکو ترلاسه شوی دی. خو د احصایې اداره وایي چې د هیواد د غنمو حاصلات د تیر کال پرتله په اوبیزو ځمکو کې 4 او په للمی ځمکو کې 4.5% کم شوی دی، چې د وچکالۍ په ګډون بیلابیل عوامل لري. د کرنې د چارو متخصص هدایت الله عمر خیل په دې باور دی چې په افغانستان کې د کرنیزو ځمکو کچه نه ده محدوده شوې. ښاغلی عمر خیل دا مني چې په افغانستان کې د ځمکې د تل اوبه د پخوا پرتله کمې دي، خو دی ټینګار کوي چې د ځمکو د خړوبولو قطرهیي سیستم ته چې افغانان په وروستیو کلونو کې ورسره آشنا شوي په پام د کرنیزو ځمکو ساحه پراخه شوې ده.
د زمکو کارل ډیر سیوی دی په افغانستان کې، ول په دې چې هغه زمکه چې په دختو کې وي اوس تبدیل سیوی دی په خیراز زمکو، لکه دختی مناطق لغزین نیول تر هرات او پور اکثرا داسی می دی. بعضی خلکو دا نوې سیستم چې هغه قطرې سیستم ده، دا اوس اوس فعلا د وردګ ولایت په بعضی سیمه دی په لوګر کې او خپل کابل کې هم دا ډیر استعماليږي، چې دا بیا یو ډیر مثبت کام ده چې په کوم اوبو مونږ کولای شو چې ډېر ځمکه آبیاري کړو. سره له دې چې یو بل منفي فاکتور دا ده چې د ځمکه د اوبو راوځي او بیرته هغه تغذیه کیږي، نه دا بل منفي تاثیرات دي، اما ځمکه ورسره شیرازه سي ویدي.
د ملګرو ملتونو په راپور کې همداراز راغلي دي چې د کوکنارو او تریاکو له کاروبار څخه د افغان کروندګرو عواید هم تقریبا نیمایي شوي دي.
د راپور لمخې په 2023 کال کې لدې درک د کاروانګرو اواید 200 شپېته میلیون ډالر او په داسې حال کې چې سکل د دوی اواید یو سلوت سلور درش میلیون ډالر ته رسیدل. په کابل کې د پوهنتون استاد دوست محمد احمد زیل آزادې رادیو سره په خبرو کې دا د هیواد د اقتصاد لپاره لوی زیان وباله او وی ویل
هغه وخت نه چې افغانستان کې د کوکنارو نشئی توکو کارکلې بند شوې ده سره دي چې د غیر قانوني اوایدو خو هر کال د افغانستان خلکو تقریبا میلیون ډالر ترلاسه کول د دې د جبران لپاره البته د کرنې نوري قانوني لارې مشته ده بزګران کولای شي چې زعفران وکړي د میوه باغونه جوړ کړي شنې خونې شاتچري او لبنیات او کوچني فارمونه دا ټول هغه قانوني لارې دي چې کولای شو د دې د جبران او بدیلو لار په توګه وکړو.
د کوکنارو پر کار د طالبانو د لوی مشر د بندیز له فرمان وروسته دا دود د هیواد له جنوب څخه د شمال او لویدیز ځینو سیمو ته ولاړ. لدې سره په خاص ډول په بدخشان ولایت کې د کوکنارو په کاروندو کې د پاموړ زیاتوالی راغی. د 2023 کال په مې میاشت کې په بدخشان کې د طالبانو له غو ځواکونو سره چې د کوکنارو د مخنیوي لپاره سیمه ته استول شوی وو د سیمه ایزو کاروندګرو په نخټو کې ګڼ کسان ووژل شول. ملګرو ملتونو له نړیوالې ټولنې پرله پسې غوښتنې کړي چې د کوکنارو پر ځای د بدیل معیشت په برخه کې له افغان کاروندګرو سره مالی مرستې وکړي او دا غوښتنه طالبانو هم کړې ده. د پرزیدلی جمهوری نظام پر مهال افغان کاروندګرو له نړیوالې ټولنې څخه منظم مرستې ترلاسه کولې خو د طالبانو له بیا واکمنې دورسته نه یوازې دا بلکې نور مرستې هم تقریبا د نشت کچې ته راولوېدې. بدخشانه کاروانګر عبد الله چې په مستعار نامه له آزادې رادیو سره خبرې کولې وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د نه کرلو په بدل کې لکه کاروانګرو سره هیڅ راز مرستې نه دی کړی نو ځکه د خپل لاس جریبه ځمکه کې په پټه کوکنار کرلی دی.
د آزادې رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره آزادې رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام نکله او احترامات مقبول کی قدرمن او درنوز د کون کو یو زل به هم تاسو ټول تشرغ لاس په امتنن ورځی درسي موضوع ته هله من د چ تاسو ټول درنا او پاجز د کون کی بر تر او جوړ او صحت مند او سجه د صحه چم په پتن می درنا او ګللی د کون کو لته سره چ تاسو ټول په هیڅ مرسته ستنن ورځی درسي مضمون د افغان مشهور مرمن ار باندې نو افغان مشهور مرمن وو پیژن او د هغوی د ژوند په حق له په بشپړ معلومات تر لاسه کړو. درنو زکون کوله که سره چې د تیرو ورځې لوست مو د مرمن رویا محبوب اړوند او مرتبط مرمن رویا محبوب په پیژندل د حقیقت ژوند په حق معلومات ترلاسه کړ چې څوک په کومه برخه کې زموږ ګران هیواد افغانستان ته خدمت کړی وو. دا چې مرمن رویا محبوب د ټکنالوژي په برخه کې نستړی کېدونکو خدمتونه زموږ تر ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی وو. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغه سي د ټولو افغان او قهرمان انجینر اړوند معلومات می تاسو ټول درنو زکون کوته چمتو کړی دي نو هله من د چې د لوست تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو ذکرې درنه زكون کې یو ځل بیا هم یادونه کوم چې لدینې چې تاسو لوست پیل کم تاسو ټول درنه زكون کې باید خپل ځان سره خپل درسي مواد چمتو ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل ځان سره نوٹ کړي او پر راتلونکو وختونو کې هم تاسو ترې استفاده وکړئ خپل او هم چې تاسو نور ملګري او دوستان هم ترې استفاده وکړي. نو راځو د خپل لوست پر لور باندې زموږ د نن ورځې دروښتم لوست موضوع افغان روبوټ جوړونکو انجینر دی. لولو چې افغان روبوټ جوړونکو انجینر څوک وي کوم ډول شخصیتونه او څنګه دوی وکولای شي چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نمونه ځای پر ځای کړي نو راځو لولو چې افغان روبوټ جوړونکو انجینر څوک وي. د افغان روبوټ جوړونکو انجینر پیژندنه افغان روبوټ جوړونکو انجینر د ځوان او استعداد لرونکو انجینر یو ګروپ دی چې د ټکنالوژي او روباتیک په برخه کې د افغانستان له سختو حالاتو سره سره نړیوالې لاسته راوړنې لرلې یعنی افغان روبوټ جوړونکي ټیم یا هم هغه انجینر چې د ځوان او استعداد لرونکو ګروپ یو لجملو څخه و، دا ټیم په خپل د ټکنالوژي او روباتیک په برخه کې زموږ ګران هیواد افغانستان ته ستري جایزې او ستر مقامونه راوړي دي. که څه هم په هغه وخت کې دی لډیر زیات ستونزو، مشکلاتو او ګواښونو سره مخامخ و، خو بیا هم دی په دغه سخت حالاتو کې دی وکولای سپلای چې نړیوالي لاسته راوړنې راوړي افغانستان ته او د افغانستان د افتخار لامل وګرځي. د ټیم تاریخچه، دغه ټیم په 2018 کال کې د افغانو انجنونو لخوا جوړ شو. ډیری غړي یې د هرات ولایت اوسیدونکي وي. دا ټیم د افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړې انسټیټیوټ د روزنې لاندې فعالیت وکړه. نوموړي ټیم په اړه لولو چې دغه ټیم په کوم کال کې سرنګه او د کوم خوا څخه روزل شوی دی. نوموړي ټیم په 2018 کال کې د افغان انجنونو لخوا څخه جوړ شو چې زیات شمیر افغان انجنونو په کې اشتراک کړی وو. د دغه ټیم زیات شمیر انجنې په خپل د هرات ولایت اوسیدونکي وي او هم چې نن دغه ټیم په خپل د افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړو انسټیټیوټ روزنې لاندې فعالیت باندې پیل وکړه چې دغه افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړو انسټیټیوټ مشري په خپل د میرمن رویا محبوب پلاس کوي. یعنی دغه ټیم په خپل د میرمن رویا محبوب تر رهبری لاندې روزل شوی دی او افغان انجینر په دې برخه کې روزل دي تر څو د خپل استعداد او خپل وړتیاوي د نړۍ ټولو خلکو ته وشي. لمرنی نړیواله بریا یلولو چی دی څنګه او کله خپل لمرنی نړیواله بریا ترلاسه کړله؟ په 2018 کال کې په واشنگټن ڈی سی کې نړیوال روباتیک چلوي کې برخه واخیستل. سره لدی چې د ویزی ستونزې او د سفر مشکلات لرله، دوی د شجاعت مډال وګټله چې د نوښت او خلاقیت استاینه و. یعنی د دوی لمرنی نړیواله بریا په خپل په 2018 کال کې په واشنگټن ڈی سی کې د نړیوالو روباتیک سیالیو کې کله چې دوی برخه واخیستله، نو په لومړي ځل سره دوی د شجاعت مډال وګټله او د نوښت او خلاقیت له ستاینې او صفت څخه برخمن شول. که څه هم په هغه وخت کې دوی له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شول، یعنی دوی د ویزې ستونزې وې، د دوی د سفر ستونزې او مشکلات و، محدودیتونه او ټولنیزې ستونزې او مشکلات و، خو بیا هم د دې باوجود دوی وکولای شپلی چې خپل ګران هیواد افغانستان ته یو بریا عرفه برخه کړي. مهمی لاستراوړنې د موجود د جوړیدو راهیسې ګڼ نړیوال جایزې ترلاسه کړي. د شجاعت او خلاقیت میډال په واشنگټن ڈی سی کې، په کاناډا کې د نړیوال روباتیکو سیالیو لومړی مقام، په اروپا کې د ټکنالوژي او نوښت په پیژو کې غوره مقام. یعنی د دې ټیم تر ټولو غوره او مهمی لاستراوړنې چې دی په خپل لومړی کله چې دغه ټیم جوړ شو، د هغه وخت راهیسې څخه دې ټیم ډیر زیات شمیر لاستراوړنې لري، ډیر زیات میډالونه او جایزې ګټلې دي. خو د هغو څخه درې غوره میډالونه یا هم درې غوره سیالۍ چې دی پکې کې اشتراک کړو. هغه لومړی سیالۍ چې په 2018 کال کې دی سر تر سوالې و، د واشنگټن ڈی سی کې دی لومړی مقام وګټه. دوهم د هغه تر څنګ په کاناډا کې د نړیوال روباتیک په سیالۍ کې لومړی مقام ترلاسه کړ او هم چنان په اروپا کې د ټکنالوژي او د نوښت په پیژو کې غوره مقام ترلاسه کړ. چیلنجونه او ستونزې، دوی د ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي، لکه په افغانستان کې ټولنیزې او کلتوري محدودیتونه، مالی او تعلیمي سرچینو کمښت، د نړیوالو سیالیو لپاره د ویزې او سفر محدودیتونه. یعنی دغه ټیم چې کله په فعالیت باندې پیل کوه، د فعالیت په جریان کې دی له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوي دي چې په دې جریان کې د هغو له جملو څخه په خپله په افغانستان کې ټولنیز او کلتوري محدودیتونه و. یعنی په هغه وخت کې هغه دود، کلتور او فرهنګ چې اوسني شرایط توشه دا زمينه یې افغان انجنونو ته برابر ول تر څو دی نور هم پرمختګ وکړي او دی په یوازې توګه سره وکولای شي چې بهر ملکونو ته ولاړ شي او خپل فعالیتونه او خپل استعداد ورته په بهرني خلکو باندې وپیژني. د دې ترڅنګ دی مالی او تعلیمي سرچینو کې هم کمښت و، یعنی مالی او اقتصادي مشکلات و. هم شنه په تعلیمي هغه کوم سہولتونه چې شد دی ضرورت لرلو دی، کوم سرچینو ته چې دی ضرورت لرلو دی، هغه یې ته لاسرسی نه و. او هم شنه کل چې دی د نړیوالو سیالیو لپاره چمتو او برابر و، په دغه وخت کې دی لزیات شمیر ستونزو مشکلات سره مخامخ شو چې هغه څه یو هم په خپل د ویزې مشکل و او د سپ سفر په وړاندې ځینې کورنۍ محدودیتونه و، ټولنیز او کورنۍ محدودیتونه و. یعنی په یوازې ډول سره یو انجلۍ نسوای کولی چې پرته له فامیل څخه خارج مملکت ته ولاړ شي. نو داسې زیاتو ستونزو او مشکلاتو باوجود دوی به کولی سولی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نومونه ځای پر ځای کړي او په نړۍ باندې خپل ځانونه وپیژني. یعنی دوی د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو سره مقاومت وکړه او د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو په وړاندې یې مبارزه وکړه. مهمی پروژې د دې ټیم ځینی مهمی د پام وړ پروژې ولول چې د هغو له جملو څخه په خپل د ماین پاکولو روبوت دی. یعنی د جګړو په سیمو کې د ماینونو پیژندنې لپاره دغه روبوت جوړ کړو. او هم چنان دوه هم مهمه پروژه چې و د کرونا د تهویه روبوت و، د کرونا د اوبا پر مهال د ناروغانو لپاره ډیزاین شوی و چې د ناروغانو سره همکاري وکړي. یعنی دغه کوم روبوت چې دی جوړ کړی و دی د کوایټ نونس د ناروغي په وخت کې جوړ کړی و تر څو د ناروغانو سره د دوی د ناروغۍ په وخت کې همکاري وکړي. او هم چنان د دې تر څنګ د دې درېمه مهمه پروژه چې و د کرنې او چاپریال لپاره روبوټونه جوړول و چې د کرنیزو او چاپریالي چارو د شوال لپاره دی جوړ کړی و تر څو په کرنیزو او چاپریالي چارو کې نور هم پرمختګ راسي او نوي پرمختګونه رامنځته شي. فاملی ام نړیوال کچای اهمیت د دې ټیم هسي د پن شوزو د زواک او د انجرو د علمی او ټیکنالوژي ورته نشه ده. یعنی د دې ټیم کومه هسي او کوم کوششونه چې دي سره تر سوال دي د دې څخه د معلوماتي چې افغان شزه هم زواک لري، افغان شزه هم د علمی او ټیکنالوژي لالار څخه کولای شي پرمختګ وکړي، هغه هم استعداد لري. یعنی دا د ټولو افغان شوزو د زواک او د انجرو د علمی او ټیکنالوژي ورته نشه یا هم سمبول ګڼل کیږي. دوی په افغانستان او نړۍ کې په زرګونو انجنونو ته الهام ورکړی چې د علم او نوښت لاره تعقیب کړي. یعنی دغه افغان روبوټ جوړونکو انجنونو ټول افغانستان انجن ته، هم چنان ټول نړۍ ټول جهان انجنونو ته دا الهام ورکړی، دا پیغام پریښودل چې ټولې افغاني انجنې ټولې د نړۍ انجنې باید علم او نوښت لاره تعقیب کړي. یوازینی لاره د علم او نوښت لاره ده چې دوی کولای شي خپل په ژوند کې پرمختګ وکړي او د خپل ژوند هغه خپلې هیلې او ارزوګانې لاسته راوړي. یعنی دوی د ټولې نړۍ لپاره یو مثال جوړ شو. فایله افغان روبوټ جوړونکي نجونې د لایقت، سخت کار او اراده یو روشانه بیلګه ده. دوی نړۍ ته وښودل چې د ستونزو سره سره نړیوالی بریاوی ترلاسه کیدای شي. اوس دوی د علم او ټیکنالوژي په نړۍ کې د امید او پرمختګ یو سمبول ګڼل کیږي. یعنی د نړۍ د کوونکو د دې لوست څخه موږ کومه پایله اخلو، کوم څه ترلاسه کوو. د دې لوست څخه زموږ هدف یا هم پایله چې ده هغه دا ده چې افغان روبوټ جوړونکي انجنې د خپل لایقت، سخت کار کولو او قوي اراده او هوډ درلودلو یو روشانه بیلګه ده. دوی وکولای شي چې نړی تداوشوي، که څه هم په ژوند کې ستونزې او مشکلات راځي، سختي راځي، ژوند له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کیږي، خو بیا هم د دغو ستونزو او مشکلاتو سربیره کچيري یو انسان قوي هوډ ولري، قوي اراده ولري، سخت کار سره ترسره کړي او لایقت ولري، هغه حتمی ضروري کولای شي چې د ستونزو باوجود نړیوال بریاوي ترلاسه کړي او په نړۍ کې خپل ځانونه ته یو پیژندګلوي جوړ کړي. دی اوس د علم او د ټکنالوژي په نړۍ کې د امید او پرمختګ یو سمبول، یو مثال په توګه سره ګڼل کیږي او د ټولو افغان انجنونو لپاره دا یو مثال دی. کچيري هر افغان انجلی یو استعداد ولري، یو لایقت ولري، هغه د هر ډول سخت او ستونزمنو شرایطو باوجود کولای شي د خپل هنر او خپل مهارتونو په استفاده سره وکولای شي چې ټول نړۍ باندې خپل ځان وپیژني او خپل د ستونزو او مشکلاتو سره مبارزه وکړي. یعنی هر څوک کچيري په خپل ژوند کې ارمان لري، هغه په هر ډول شرایطو باوجود هم کولای شي خپل هیواد، خپل کورنۍ، خپل ولسته خدمت وکړي. یعنی زموږ د استاسو د نن ورځې د لوست څخه هم دا هدف وو، که څه هم افغان انجنې وي، سخت شرایط سره مخامخ سي وي، ټولنیز ستونزې وي، مالی ستونزې وي، همدارنګ ځینې د علم په بهیر کې د علمي سرچینو د کمښت ستونزې وي، او همدارنګ د ویزې ستونزې سره دی مخامخ سي وي، د سفر د کول څخه د ستونزې سره مخامخ سي وي، خو بیا هم د دې باوجود دی مبارزه وکړه، مقاومت وکړه او دی بل اخره وتوانېدلې چې په افغانستان کې یو تاریخ جوړ کړي او د افغانستان د تاریخي افغان انجنیرو د جملو څخه شمار سي. نو درنو زه کوم کوخته دی وکي چې تاسو د افغان روبوټ جوړونکو انجنیرو اړوند یو څه معلومات ترلاسه کړي وي او پوسي وي چې ریسو کوم ډول شخصیتونه و. اوس هم د لوس پراتلونکو برخه کې د کورنۍ دندې پر لور بنجرزو ستاسو د کورنۍ دندې یادونه کوم. درنو او ګلالي زه کوم ستاسو کورنۍ دند کې می تاسو ته درې سوالونه چمتو کړی دي. هم دا درې سوالونه به تاسو په خپل کتابچونو کې ځواب وایس. ستاسو لومړی سوال، افغان روبوټ جوړونکو انجنیرو د کوم ستونزو سره مخامخ وي؟ یعنی افغان روبوټ جوړونکو انجنیر کله چې دغه پروژې د سر ته رسولو په دغه وخت کې د کوم ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شول؟ دویم سوال، د دوی د نوښت کومه پروژه ستاسو لپاره تر ټولو په زړه پورې ده؟ اولې یعنی د دې دغه کوم نوښتونه چې د سر ته رسولو و کوم نوي اختراعګان چې د تر سره کړی و په دغه پروژو کې ستاسو لپاره ستاسو په ذهن کومه پروژه په زړه پورې ده؟ اولې په زړه پورې ده. دریم سوال، د افغان انجنیر لپاره د دې ټیم بریا څنګه الهام ورکوونکې ده؟ یعنی د دې د ټیم دغه بریا چې دې ترلاسه کړې دي کوم پیغام او موږ او تاسو ته پرېښودلې دي؟ نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې لوست خدای دې وکړي چې یو څه مو ترې زده کړي وو اوسېږي او په یو څه باندې پوسي وو اوسېږي. د نن ورځې لوست به هم پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو درنه چوپړ ته حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیک هلا او احترامات مقبول کی قدر منو درونه زکون خو یو زلبه هم تاسو ټول ته شرق لاس باندې نن ورځی درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنه او خوږه زکون کی برتر او غجور او صحت مند او سړي د صحت جامې بم پتن وي. درونه زکون کله که څنګه چې تاسو ټول په هیجی نن ورځ مې راست تاسو درس موضوع باندې افغان مشهور مېرمنو اړه باندې نو افغان مشهور مېرمنو په پیشن او د هغوی د ژوند سره به آشنایی پیدا کړو. تیر ورځ لوس کې مو تاسو افغان روبوټ جوړون کی انجنیر په پیشن دلې د هغوی د ژوند په حق معلومات تر لاسه کړل او د هغوی د لاسته راوړنو سره آشنا شول. په دې باندې وپوهېدل چې څنګه د افغان انجنیر کال شوی په نړۍ کې خپل ځانون ته پیژندګلوي جوړ کړي. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سی یو اتلې زړورې افغان مېرمنې په حق معلومات ولو او د هغې د ژوند په حق بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو له تاسو ټولو درنو او خوشاله ګلالي زده کوونکو نه هیله لرم تر څو د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو ګلالي زده کوونکو، یو ځل بیا هم یادونه کوم مختلف دین چې تاسو لوست پیسې د تل په څیر باندې باید له تاسو ټولو خوشاله ګلالي زده کوونکو سره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه موجود اوسېږي تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له خپل ځانو سره ثبت کړئ. اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ استاد د نن ورځې سلر وشتم لوست موضوع نادیه ندیم ده. ولو چې میرمن نادیه ندیم څوک وه، څه ډول شخصیت وو او څرنګه یې وکولای شوای چې د افغانستان له مشهورو میرمنو له جملو څخه شمار شي، څنګه یې په نړۍ کې شهرت پیدا کړه؟ میرمن نادیه ندیم پیژندګلوي. نادیه ندیم یو مسلکي فوټبالر ده چې په هرات کې زیږیدلې او په ډنمارک کې رالوی شوې ده. ولو چې میرمن نادیه ندیم په خپله یو مسلکي ورزشکار یا هم فوټبالر ده کوم چې د افغانستان په هرات ولایت کې زیږیدلې او په ډنمارک شهر کې رالوی شوې ده. یعنی میرمن نادیه ندیم په هرات شهر کې زیږیدلې ده خو ژوند یې یا هم ماشومتوب یې په هرات کې نه دی تیر شوی، په ډنمارک کې رالوی شوې ده. هغه په نړۍ کې د سپورت او د ټولنې او د الهام بخښونکي سری په توګه پیژندل کیږي. میرمن نادیه ندیم په نړۍ کې د سپورت او ورزش او همچنان د ټولنې د الهام بخښونکي سری په توګه سره پیژندل کیږي. یعنی یو اتل ورزشکار په توګه سره پیژندل کیږي. شخصي ژوند د زیږیدنه په 1988 کال د جنوري 2 هرات افغانستان کې پیدا شوې ده. لکه څنګه چې مخکې ولوستل شي، میرمن نادیه ندیم د افغانستان په هرات ولایت کې زیږیدلې ده، خو مګر د زیږیدنې دقیقه نیټه یې په 1988 کال د جنوري پر 2 نیټه باندې پیدا شوې ده. پلار یې د افغانستان د ملي اردو جنرال و چې له مرګ وروسته یې کورنۍ ډنمارک ته پناه یووړله. ولو چې میرمن نادیه ندیم پلار یې په خپله د افغانستان د نظامي اشخاصو له جملو څخه و چې د ملي اردو جنرال و. کله چې پلار وفات شو نو د هغه د مرګ څخه وروسته میرمن نادیه ندیم او د هغې کورنۍ دې ته عرض بله تر څو ډنمارک ته پناه یوسي او هلته خپل ژوند پیل کړي. نو د دې څخه دا معلومیږي چې میرمن نادیه ندیم په خپله د یو نظامي کورنۍ څخه و. په ډنمارک کې د نوي ژوند پیل وکړه او فوټبال ته یې مخه کړل. میرمن نادیه ندیم کله چې په ډنمارک ته ولاړله نو هلته یې خپل نوي ژوند پیل کړله او د فوټبال سره مینه او علاقه پیدا شوله نو فوټبال ته یې مخه کړه. زده کړې او مهارتونه د ډنمارک هورس پوهنتون په طب کې زده کړې کړې دي. په نو مختلفو ژبو خبرې کولی شي. د سخت کار او ارادې یوه نښه او د نړۍ ښځو لپاره الهام او مثال ده. ولو چې میرمن نادیه ندیم څومره زده کړې کړې دي. میرمن نادیه ندیم دا چې د ډنمارک هورس پوهنتون په طب پوهنځي کې زده کړې کړې دي او همشنان میرمن نادیه ندیم یو له هغو شخصیتونو له جملو څخه و چې کولی شي په نو مختلفو ژبو باندې خبرې وکړي. یعنی میرمن نادیه ندیم نه یوازې دا چې په فوټبال او ورزش او سپورت په برخه کې پرمختللې وه، بلکې د هغه ترڅنګ په طب پوهنځي کې هم زده کړې کړې وې او د دې ترڅنګ د کولای شوای چې په نو مختلفو ژبو سره خبرې وکړي. د دې دغه سخت کار، قوي هوډ او اراده دا د دې یوه نښه ده چې ټولو افغان ښځو او همچنان د نړۍ پر مخ ټولو ښځو ته یو الهام په څیر د یو سمبول او د یو مثال په توګه سره پاتې شوې ده. د فوټبال پیل په حق ریل بلوچی میرمن نادیه ندیم څه وخت خپل فوټبال پیل کړ او څه وخت یې دغه کوم ورزش یا هم د سپورت برخه وو په دې کې فعالیت پیل وکړه. د ډنمارک د ځوانانو په کلبونو کې د ورزش فعالیت پیل کړه. میرمن نادیه ندیم د ډنمارک د ځوانانو د کلبونو کې په ورزش یا هم د سپورت په برخه کې په فعالیت باندې پیل وکړه. له ټیم ویبرک او د بی 52 البرګ څخه یې مسلکی سفر پیل کړ. یعنی میرمن نادیه ندیم د ټیم ویبرک او بی 52 البرک څخه یې مسلکی سفرونه باندې پیل وکړه. د دوه دوه ټیمونو لاره څخه د خپل مسلکی سفرونه پیل کړه. د خپل حصي په برکت دوی کلبونو ته ورسېدل. یعنی میرمن نادیه ندیم لومړی د کوچني کلبونو څخه شروع کړه او وروسته د هغه څخه د خپل زیار، زحمت او مهنت له برکته د لوی کلبونو ته کامیاب شو او دوی کلبونو ته لاره پیدا کړه تر څو په هغو کلبونو کې خپل د ورزش یا هم فوټبال برخې ته پرمختګ ورکړي. په امریکا کې وزلیدله په د 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو اف لپاره ولوبیدل. ولو چې میرمن نادیه ندیم په 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو ټیم لپاره ولوبیدله. یعنی دا هغه ټیم و چې په لومړي ځل د پکښ کې لوبه سرته ورسوله. په شپږو لوبو کې یې اووه ګولونه ورکړل او درې پاسونه یې ورکړل. میرمن نادیه ندیم په ډیرو کمو لوبو کې، یعنی په شپږو لوبو کې دی وکولای شوای سرسو مخالف لوبډلې ته اووه ګولونه ورکړي او درې پاسونه ورکړي چې دا یو له پرمختللو کارګردګۍ یا هم د غوره استعداد بیلګې و. د امریکا د شوزو د لیک د میاشتې او اونۍ غوره لوبغاړی ونومول شوه. یعنی کله چې میرمن نادیه ندیم په دغو لوبو کې خپل کارګردګي، خپل استعداد ښکاره کړل، په ډیرو کمو لوبو کې یې ډېر زیات ګولونه ولګول او همچنان درې پاسونه یې ورکړل، نو د دې د جملې څخه په همدې خاطر سره د امریکا د شوزو د لیک د میاشتنی او اونۍ غوره لوبغاړی په توګه سره ونومول شوه. د پورتلند ټورنیز ټیم سره قهرمانی په 2014 کال کې د پورتلند ټورنیز ټیم سره یو ځای شو. یعنی میرمن نادیه ندیم کله چې د 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو اپ ټیم لپاره ولوبیدل، د هغه څخه وروسته دویم ځل د پورتلند ټورنیز ټیم سره یو ځای شول. په شلو لوبو کې یې نه ګولونه ورکړل. یعنی په شلو لوبو کې دی وکول شپای چې نه ګولونه ولګوي. په 2014 کال کې ټیم د شوزو د ملي لیگ اتلولي وګټله. همچنان په 2018 کال کې دی وکول شپای چې د شوزو د ملي لیگ په ټیمو کې د ملي اتلولي جایزه یې هم اتلولي ترلاسه کړي. یعنی د غورو لوبغاړو له جملو څخه وشمیرل شو. په اروپا کې ویاړونه په اروپا کې د مانچستر سیټي او پاریس سن جرمن په شان مشهور کلبونو سره لوبې وکړلې. یعنی میرمن نادیه ندیم نه یوازې دا چې په پورتلند ټورنیز ټیمونو کې کار سره ورسوه لوبې ترسره کړې، بلکې د دې ترڅنګ په اروپا کې د مانچستر سیټي او پاریس سن جرمن په شان نور مشهور کلبونو کې هم لوبې ترسره کړلې. د پاریس سن جرمن لپاره یې د لس نمبر لباس اغوسته او د شوزو په فوټبال کې یو ستوري شوه. یعنی د دغه پاریس سن او جرمن لپاره چې د کوم لوبې سرته رسولې، په دغه لوبو کې د لباس کوم شمیره چې وه هغه لس نمبر وو او د شوزو په فوټبال کې یو له غوره ستورو له جملو څخه شمیرل کېده. یعنی غوره لوبغاړی او غوره د ټیم غړی چې و هغه میرمن نادیا ندیم و. الهام به الهام بخش رول او میراث لولو چې میرمن نادیا ندیم کوم الهام بخش رول او میراث ورڅخه فاته دي. نادیا ندیم د ځواک، هڅې او ارادې سمبول دی. کله چې موږ او تاسو د میرمن نادیا ندیم په حق له خبرې کوو، نو د دې څخه دا معلومدار معلومیږي چې میرمن نادیا ندیم د ځواک، هڅې او ارادې یو سمبول دی. یعنی قوي هوډ او اراده او تصمیم سره دی وکولای شي تر څو په خپل مهنت، په خپل استعداد سره وکولای شي چې په نړۍ کې خپل ځان ته پیژندګلوي پیدا کړي او ټول نړۍ ته دا ثابت کړي چې یو افغانه ښځه کولای شي چې د مختلفو شرایطو پر وړاندې باندې په مختلفو سختو حالاتو کې کولای شي چې خپل کارګردګي ښکاره کړي او یو پیژندګلوي ځان ته جوړ کړي. هغې نړۍ ته وښودل چې هر ډول ستونزې سره مبارزه کولای شي او بریا ته رسیدای شي. د افغان انجنونو لپاره د بریا یو درخشان مثال وړاندې کړه. یعنې میرمن نادیا ندیم په دې باندې وتپنېدل تر څو نړۍ ټول خلکو ته دا وښيي په هر ډول ستونزمن حالاتو کې دوی مبارزه کولای شي، مقاومت کولای شي او بریا ته رسیدګي کولای شي. او د ټولو افغان انجنونو لپاره د بریا یو درخشان او مثال په توګه سره اسول نادیا ندیم د هڅو او هیلو د نه ختمېدو سفر یو بیلګه ده. د نادیا ندیم په حق چې موږ هر کله خبرې کوو، نو د دې څخه معلومیږي چې میرمن نادیا ندیم د هڅو او د هیلو نه ختمېدونکي سفر یو بیلګه ده. کچیرې دې هڅه نه وای کړې، کوشش نه وای کړې، نو هیڅکله به هم د خپل هیلو ته نه وای رسیدلې. نو دې څخه معلومیږي چې میرمن نادیا ندیم د هڅو او هیلو د نه ختمېدونکي سفر په توګه سره یو مثال، یو هم بیلګه، یو هم سمبول دی. د هغې کیسې شي چې د زحمت، ارادې او د خوبونو د تعقیب په مرسته بریا ممکنه ده. یعنی د دې د هڅو څخه، د دې د کوششونو څخه دا معلومیږي چې قچيري یو څوک خپل خوبونه تعقیب کړي، د هغوی په مرسته سره دوی کولی شي تر بریا، تر منزله پورې ځانونه ورسوي او خپل ځانونه ته یو پیژندګلوي جوړ کړي. هغې نړۍ ته د ښځو د لاسته راوړنو یو نوی تعریف وړاندې کړه. یعنې میرمن نادیا ندیم په خپل استعداد، په خپل مهارت سره وکولای شي چې نړۍ ته د ښځو د لاسته راوړنو یو نوی تعریف وړاندې کړي. دا څرګنده کړي چې یو ښځه هم کولای شي چې په ورزش یا هم د سپورت په برخه کې خپل کارګردګي، خپل مهارت ښکارا کړی. یعنی میرمن نادیا ندیم د نه یوازې دا چې د افغان انجنونو لپاره یو مثال دی، بلکې د دې ترڅنګ د ټولې نړۍ د ښځو لپاره یو پرمختللی مثال دی او ټولو ته دا مثال ورکول کیږي چې هر څوک باید دغه سي خپل خوبونه ته ادامه ورکړي، زیار وباسي، زحمت وباسي، کوشش وکړي، هیڅکله خپل هیلو ته د پایټکی کښېنشتي او همیشه د خپل خوب لپاره کوشش وکړي. نو د ندیم د کیسې څخه موږ پوهیږو چې باید موږ او تاسو همیشه کوشش وکړو په خپل ژوند کې هغه څه چې موږ غواړو د هغه لپاره باید قوي هوډ او اراده ولرو. ان شاء الله کچیر موږ قوي هوډ او اراده ولرو، حتما ضروري به موږ او تاسو خپل خوبونه او ارمانونه ترلاسه کولای شو. نو درنو ځکونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست د میرمن نادیا ندیم په حق له د هغې د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کړل، د هغې د شهرت سره آشنا شولو. اوس هم د لوست راتلونکي برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې رسول ترنو ځکون کو تاسو کورنۍ دند کې ولا نسوالونه چې تاسو ټول درنه ځکون کې به هم توغو دوه سوالونو ته جواب پایس او په خپل کتابچو کې به نوٹ کوي. تاسو د نن ورځې د کورنۍ دندې لومړی سوال: نادیا ندیم په فوټبال کې تر ټولو لوی لاسترورنې کوم دي؟ تاسو به د میرمن نادیا ندیم په فوټبال کې تر ټولو لوی لاسترورنې په حق له لیکنه کوي. او هم چې نن تاسو دویم سوال چې دی: د نادیا ندیم ژوند د افغان انجنونو لپاره څنګه الهام بخښون کړي؟ یعنی میرمن نادیا ندیم افغان انجنونو لپاره کوم الهام پریشي دي، کوم پیغام پریشي دي او څنګه د هغې ژوند د افغان انجنونو لپاره الهام بخښون کی ګڼل کیږي؟ تاسو ټول درنه ځکونکو به هم دغه سوالو ته جواب ورکړي. نور نه درنه ځکونکو، هله من دیم چې تاسو یو څه باندې پوسی او سیږي، یو څه مدنن د ورځې د لوست څخه تکړی چې میرمن نادیا ندیم څوک و، د چا لور و، په کوم ځای کې پیدا شوی و، سره و شخصیت و، په کوم ځای کې را لوی شوی و او په کومه برخه کې شهرت پیدا کړ، او څنګه وکولای سپی چې نه یوازې دا چې د افغان انجنونو لپاره یو الهام بخښونکی میرمن سي، بلکې د دې ترڅنګ د ټولې نړۍ لپاره یو الهام بخښونکی میرمن سپل. یعنی د هغې د شهرت، د هغې د ژوند په حق له مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نو نو درنو ځکون کوم را تاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پر وخت دی وکي چې تاسو یو څه زده کړی و سیږي او یو څه باندې پوسی وي تر بل داسې ورځې پرې داشت پر چیز استا سو پدرانا چو پڑا پر کی حضریجم دا اللہ پامان شا وقت والا رید رنو زکون کو.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00 400 2 3 1 1